خبرونه ده د خبرونو وخت را ورسید. دولسنیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د بشری حقونو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیره سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقونو د نه یادېدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا ویروس 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د بګرام هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوي. د پروان د امنیه قمانداني ویاند محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل دغه راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فیر شوي وو. د هغه خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی خو څوک یې نه دي ژوبل کړي. درې نور راکټونه هم د بګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شي یا حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. او د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان او پی سي ډبلیو څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریې حکومت ګرم بلل شوی چې د 2010 کال په مارچ کې مرکزی خارګوټی التامینا د کلورین او سارین غازو بمونه استعمال کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګ زموږ په دې خبرونه کې دا خبرو شو مطالبه او تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګ زموږ د فیسبوک پاڼه چې facebook.com/azadiradio ده هم تعقیبولای شئ او د ورځې له تازه خبرونو او معلوماتو ځان خبر ساتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نیس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاصت یو زل بیا ز واګه جبر خيله د خبرونه کې ستاسي قربتوب کوم خو هیرمونه وی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده چې زمنګ نننې میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صبرینه حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره خلاصت اغلی حمید که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنئ.
د لوی افتیسلی الله تعالی په نامه د زده د دې محترم اوریدونکو تاسو ته سلام درنوي وړاندې کولو. زه صبرینا مدیما د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنخواله خطیب.
اها ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکي به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریکې کړي. خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خبرونه د مخکخو ښځو خبرونه ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیمه یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل د مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایي دوره ما هلته خپله لوستې ده، د لیسي دوره بکالوریا دوره د کابل ښار د لیسي مریم ښوونځي کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ته ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژم او باید واده مې کړی وی. خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله، نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم هغه وخت هم ما وظیفه واخیستله ده، مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن چې هغه د دغې وخت اتحادي سیمشي پورې مربوط کېده او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړو سنبلې در میاشته پورې. کله چې په سنبلا کې واده شوم ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم تربیه په برخه کې، تاریخ او جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مېز نه تر 2003 کال د اکتوبر پورې هلته دنده اجرا کړه، د اداري مسؤلې په توګه. او بیا د بشری حقوقو خپلوان کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر 2003 کې. اماغه چې ما دوه رشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې په کابل کې، د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پیژندنه کې خپل د ماستري درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه مو، یو سمستر مې ولوستو خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو د خوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو د خوا د قضا او څارنوالي په برخه کې ما خپله ماستري مو وکړله. البته
بلې، ډېر ښه. کلی صبرینا، تاسو د خزو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د خزو په برخه کې مو
شورا د خزو چارې ریاست کې د معرفت په چوکاټ کې همدارنګه پارت ټایم مې د ځینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د بختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو عرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت شوراګانو، د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت کې د عبدالحق فاونډیشن یو شوراګان ایجادولې، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ، مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسو د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یو بیلګه مونږ ته ووایاست چې تاسو ویلې. وربه شو اوریدونکو ته چې دوی څه وایي. د معارف په برخه کې تاسو ویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې کده راته ووایاست؟
زده کړې مو البته هغه وخت د ښوونکو د پاره دا زمینه مساعده وه چې پارت ټایم یا وروسته د کار وخت نه دوی خپل درس ته مې دامه ورکړي، او خپل درس ته مې دامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې همه وخت زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
اها، یعنی د مالی میدان د مو تر سره کوله.
بله.
کوم یو اوریدونکو لرو دی بر واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، نیک احترامات مو منه دې نام جوړ رو خوشاله بیا.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلې. نو مو څه دی د کوم زینه ماړی کني ولې؟
مننه لډیره وخت ورسته، بس د سره فکر خدمه خان همدار دی زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل قلات نه، په خیر راغلې، مهرباني وکي.
مننه ملمنه ته سلامونه وایم، تخنیکان کار ته پاتې په لړ دې سلامونه وایم. خپله په دې حاله ولا چې پاینده کې تاسو څه غواړئ چې خوندي ته وکړي، او بل تاسو مثلا که نو خیرونه فرواشي چې دا خوندي لپاره مو څه کارونه کړی دي چې راته په نخ کې، او بل دا چې کوم کار دې چې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې هغه کار ته ورسېږي او د وطن یا د خوندي لپاره خدمت.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړئ اغلی.
البته ورون مننه، زما ته درناوی وړاندې کوم. دې له پوښتنه وکړه، زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې د اداري څنګه نه پیل کړو، وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخه ته، او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څنګ مسئولیت ورسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر یخد زون په ساته باندې مخکې وړو، او تقریبا یو میاشت کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې در هغې نه که د ښځو په شورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی. تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره، د دوی ملاتړ د متضررینو خصوصا د قرباني میرمنو نه، او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقوقو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغې که د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کې وي، یا هغې که په اجتماع کې و، په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو د تما د دوی د بشري حقوقو د تحقق لپاره دوی ته د عدالت ترلاسه په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت لپاره، د قانون د دوهګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره، همدارنګه د کورني تاوتریخوالي د کمښت لپاره، د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړ، چې هغه اساس او منشا د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی. خو هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، د دوی لپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراه د معیشت پکې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موفقه وي او ځلي، او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضروري ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقې، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنې میرمنې زموږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمتکشې دي، که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورشو، حتی نورستان ته، د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. موږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختي دي خپل د ژوند د پرمختګ لپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دوی دپاره موږ چوکات لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، تر څو دوی هغه خپل حق او حقوق ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دې انساني کرامت ته درناوی وکړي.
بله، ډیر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نور کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کې، زه 89 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی، ما او دا مې نږدې مستقیم لیدلی دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی، ما ټول ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقوقو د وضعیت د تثبیت لپاره، هغه کار همداسې و چې موږ به تلو ساحو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول، او وروسته به هم سوري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللیم، زه شرقي نورستان ته، غربي ته، او مرکزي ته، درې واړو ته.
کونړ
ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې باندې خبرې وکړو، ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي، یو اورېدونکی لرو، دی به اول راواخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی، غږ دې ډېر ټیټ دی، نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها، ګلالۍ سمسور، په خیر راغلی د هلمند نه. وعلیکم السلام. اغلی ګلالۍ، ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادښت کې یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. وعلیکم السلام، نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله
له کونړ څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زما ما زم منی خور نه دا پښتنه دا تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه او بل ته څه چې د کوم ولایتونو ته تللی د تا لکه سخت روه موږ ور ته مو وزه تر ما نورستان ته او جلال آباد ولسوالۍ ته کوم لکه کوم داسې د ولسوالۍ وه چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات بار کړي دي او بل بیا هم پښتنه دا کله د حکومت ته راغلي که نه راغلي.
بله اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلې حمیدی په سر کې به د اغلې ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
یو څه مخکې ما خپلو خبرو کښې ورته اشاره وکړه چې زمونږ اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کښې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نوتې مېرمنې وې چې په دوی کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما سفرونه کړي، په دې کښې د لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یو چارک او ته زه مستقیم نیم تلې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه. هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوین دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه. نو د دوی سره ما لیدلي دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي. او زمونږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو یا د ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب اوسو. مخام لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلي دي. دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطح باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې سمخور د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ماته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، نو ما خپلو خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللې ما څوکۍ ولسوالۍ نورګل ته اسمار ته. همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي، لیدلي مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته، کونړ د مابس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده د هغې د ښځو ریاست سره. ښوونیز پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه او ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي. حتی د دوی د علماو سوره او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت و زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده. حتی دغه تقنیني اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي. مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی د ټول ټاکنو په بهیر کښې. په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې، مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه، د ټاکنو د رایې ورکونې د ورځې نه، د رایې شمېرنې نه، تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله دومو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی، مثلا علیشنګ ته مې کړی دی، د مومندري ولسوالۍ ته مې کړی، کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لورو سیمو ته، چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی. حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیران اوسېده دی. نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي، د خویندو سره مې کتلي، د خویندو ستونزې مې را وړي دي او هلته م لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ شکل شوی، د خویندو اساسي ستونزې کښې دي، مشکلات کښې دي. اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ اوس تاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ژوند لري، هغسې سیمو ته هم زه تللې یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي شریک کړي هم دي. غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې، تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره، د انساني کرامت د درناوي دپاره او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دسته جمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده. د ټولو هغه د خويندو دورونو چې د خويندو په وضعیت کې کم تغییر چې راغلی دی فعلي شرایطو کې، لکه کومه یو مسته کې چې مثلا د خويندو مبارزه یا د خويندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه، د خويندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي د خويندو د ملاتړ دپاره، په دې کې د ټولو خويندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی، موږ هم هغه خپل فهم په کې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په هم هم غږ پورته کړی دی، هم هم تا په تلاش کړی دی. او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اتومونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري، مثلا موږ اختصاصي محاکم لرو د محاکم چوکاټ کې، لکه فامیلي محکمه د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع محکمه، همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې موږ لرو، مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس موږ ګورو چې په لوړو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم او ته، اوس موږ په دې ته په تلاش کې دغه موضوع هم خپله رئیس دولت چې راغلی او موږ ور سره شریکه کړې ده چې موږ د لوړو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو، ترڅو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپل انساني اسو اندم کړی دی او دا به نور هم جاري ساتو، خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د وطن د اولاد په موږ باندې حق دی، هغه کوم چې زموږ فردي مسؤلیت ایجابوي، کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي، منډه او تګه به کوو ورته. دا نو یې چې نور بس ته کفایت کوي، ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده، ضرورت زیات دی او زیات کار باید ورته، دا لړۍ باید په هېڅ حالاتو کې مکه سیاسي نظامونه هم تغیر کړي، هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه مساعده او ژمنتیا هم ورته.
بله، یو بل اوریدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خو جان تری مسی
خیر اوسې په خیر راغلی. نوم راته وایست؟
نام احسان الله احسان، کابل ولایت.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شي. مهرباني، ما پوښتنه دا د خرجان چې دا د بسیواد خزې لپاره چې کورو مهرمن دې په حق را کوم 70 ګرام جوړ کړه دا کني ولا دا وکړه.
څه ډول پروګرام، یعنی استا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
دا بسیواد خزې چې په کورونو کې د څه سیواد مو څنګه لري، هغه بیچاره غریبان وي.
اها، دې غو دې لپاره د خزو د کفاکې دو په برخه کې د هغو خزو. اها، ډیره زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان وو، دی وایي چې د هغو خزو لپاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب کې دا پروګرامونه خپله د بشري حقوقو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمخ وړلو لپاره، ځکه نه دا داسې کوم انجو او نه کوم داسې امکانات لرل، مونته د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د اقتصادي خپلواکۍ دپاره او اقتصادي بسیا کېدلو دپاره موږ کومو شبکو کې چې لکه د مېرمنو مثلا کاري ګروپو په هغې کې د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کمیسیون، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د مېرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي دپاره هم په ښارونو کې کار کوي، هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده یي، مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلي دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي، او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق تلفظ دی. دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشم ورته پیدا کړی ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطقه کې د یو حرفوي کار زمینه مساعده کړي خویندو دپاره، مثلا باغچهداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دې تر څنګ د خیاطي کورسونه او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي، خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایه شغو دپاره اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به بیا دې د وړو کاروبار زمینه مساعده وله، مثلا د $500 نه نیولی تر $1,000 پورې، او دغه دوی ته به یو امکانات
برابرول دی اغه سرمایه دوران ته ده کی او د اقتصادي لحاظ بسکی شي ام په کار باندې وګمارول شي ام د ته به ته ننګ مارکول کی دل خونه به مارته کی دل دغه زمينه د کار باندې ته مساعد دل نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې کړی دی او سم دغه شبکې زمونږ فعال دي د همدې شبکې وضعیت موږ لرو او دغه کارونه ته په پاسو دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپل هغه کوم مسافو ته چې موږ لاسه تلرو دي ته بدو.
بله ډیر ښه. او ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم جان تاسو تاسو دروند مې نه ته ستور اوریدونکو ته
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مو څه دی؟
او په خیر زه تاسو ته پوښتنه کوم د لغمان نه تاسو درنه یم مهمه په خپل یو نه ده.
اول مو نوم راته وایي نو مو څه دی؟
کنټرول فرید الله د لغمان.
حمید الله مهرباني وکي.
فرید الله د لغمان.
اها مهرباني.
په پوښتنه کې د درنه ملمنه د چاغسي میچ د دولت تر کنټرول لاندې نه دي نو البته د خزو د حقوقو ته د برخه کې اندرنګ د خزو ته عدالت خزو د لاسرسي په برخه کې دوی کله کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم لري او یو نظر دوی نه غواړم چې هغه خلک چې خپل حقوق ته لاسرسي لري او عدالت ته لاسرسي لري دوی څه په کار چې دوی خپل حقوق او عدالت ته لاسرسي پیدا کړي ځکه چې وایي یو خبره ده چې حق اخیستل کیږي نو ورکول کیږي نو دوی څه کوي مننه.
بله خیر سی مننه. مهرباني وکړئ اغلی حمیدی
ورور ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. واقعا بعضې سیمې موږ لرو چې دولت هلته کافي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وځ داغه سیستمونه موږ قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنګ دي موږ ستونزې لرلې مشکلات هم لرل او اکثرا ما ویل چې د بشر حقونو رضاکارانو یا د انساني حقونو د رضاکارۍ لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي تماده شوي دي په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کیږي اته دا سیمه یو مشر یا دغه د ولسی تړون شوراګانو هغه د فارې ډیره ښه زمينه مفایده کړې ده چې بعضې ځینو کې ځکه دغه شوراګانو 50% د تاکید د میرمنو نه دی او 50% د نارینو نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د خزینه یو تر بل سره کې نیخ خپل ستونزې بیانې خپل مشکلات د بیا تاغه نارینه او څنګه کالیږي او دغه سیمه نارینه به د ټلیفون په ذریعہ باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمن حقونو د تحفظ لپاره کار کوي تامین د عدالت او تامین د توازن لپاره کار کوي دغه سره شریکيږي او یو څه ناڅه دغه د مشکلاتو لپاره ځینې اقدامات تر سره شوم دي او پر اتلونکو کې تر دې د مخه هغه صحیح چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لري دي میکانیزمونه تر دې د ممدغه دي چې دغه میکانیزمونه په استفاده باندې کوم شوراګان چې ایجاد شوی دي دغه شوراګان سره ارتباطات دي اگر شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د اړلي ارګانونو سره د ارتباط لري د کشفي ادارو سره لري د قضایي سره لري او خپل د سیداري چې مثلا تامین د عدالت د فراغم په دغه کاري کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي دغه سره هم د یاري کې ارتباطات دي لکه د خزو سره ریاستونه لکه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مدافع وکیلانو د دفاع انجمن د دې سره دا د ټلیفون په ذریعہ باندې دا ستونزې او مشکلات شریکي او په یو نحو باندې دا غي د ستونزو او مشکل دال د فار رسیدګي او په راتلونکي کې پلان مام دا دی چې بیا څنګه سیمو کې چې په لورو پرتو سیمو کې ماته په دریمو واحدونو کې منګه وناسي کارمندان ولرو خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلات او دا ورېدو لپاره دا غي د ستونزو دال لپاره دا غي پیسې کې تامین د عدالت لپاره منګه باید د سیل څنګه یا شوبولر چې لکه څنګه چې د قریاجاتو مدیران دي دغه څنګه یو میرمنه مولا رو چې د ټولو قراو قصابات سره د دې ارتباطات د ملکانو سره د ارتباطات لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیغامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزو مشکلات وو.
بله
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوی دی او موږ دې ته امیدوارې چې په دې باندې به کار کیږي لکه څنګه چې نور اخونو عملی جنبه پیدا کړی ده موږ به په دې برخه کې.
بله د ورستۍ پښتنې په توګه به له تاسو دا وپوښتم چې تاسو خپل څومره له خپلو دغه کارونو هلو زلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
ولا زکه وې ما چې زه په د جریان د وظیفې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې اطمان رضایت ته سړی لري او خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما انن لاسته راوړنې لرلې یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلې چې د هغې ټولو ناراضي یم او زه په دې خپله کاري دوره کې هم د دولتي اراکینونه هم د محلي متنفذینونه او هم د دینی علماونه حتی په دغه څلورو ولایاتو کې
چې زما د کارونو د پرمختګ لپاره زمينه سازي کړې ده، حمایت یې کړی دی، تعاون یې کړی دی، راسره ژمن پاتې شوي دي، او د دوی د ژمنتیا او د دوی د همکارۍ په اساس باندې او د دوی د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډېرو برخو کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. د ټولو نه زه منندویم او رضایت هم چې لرم.
دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.